دیگر از شما میزبانی میکند.
افغانستان که د سهار اته بجې شوې ده خبرونه په لنډو خبرونو سره پیلو. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسېدلی دی. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان مړ شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړ چې یکشنبې په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومند درې کې وی بټیکوټ او سر رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوان اوښتی او د لسګونو څارویو تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشیش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید 19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ای بی سي تلویزیون ته وویل د هغو 18 کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د اوکراین روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویل چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوي له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 133 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیانه او روغتیایي کارکوونکي په نښت کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړی ده. بوس ساتونکی ټیم لا هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یک شنبې شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته یې نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. بوس 146 منډې کړې وې خو سپین غر 146 جوړې کړې. پرون بله لوبه بند امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وکټو وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امو نهنګان سره مخ شي او بل لوبه هم د مس عینک او پامیر زلمی ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شلوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري. او وړاندې په خبرونه کې نن سبا به تاشکند افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبري وکړي د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي.
دا سرویس دلته وبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي فارق کې چې تر څو هغه دیوال گزار کی.
یو شمیر خزینه پولیس وایي طالبانو جبري تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي.
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خ چلید چیرته نتلو د خپل خلکو خدمت مو کاو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د ازادي
رادیو خبری ټولګه د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن د تاشکند د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره یې نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې ویلي چې دا دوه ورځنی نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د دو نورو غونډو په دوام جوړیږي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې کنفرانس په وړاندې غبرګون ښکاره کړی خکار کرده دی. سفی الله ستانکزی او نور جزیاتی.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کنفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کنفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون د یو شمېر فعالانو له توندو غبرګونو سره مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی دغه راز زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروې د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کارپوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاوو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمېنه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربهتوب کوي چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي د چار د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
زما باور داسې دی چې دغه کنفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریځ چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کنفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه دا فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غلا واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمرو چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د اهمیت په باب خپل نظر سره شریکه و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورسته سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درنه توانونه رسول دي. چارواکو په دریو ولایتونو کې د لکتر لګا اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی او دغه راز ویل کېږي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم رسولي دي. نور بل صفي ولستان زیوارو
دغه سیلاب را روان دي، ارڅ سیلاب د ځان سره پواکړي دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زموږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي فارغ کړي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشی بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګوبلې یادونه وکړه.
په بچکوټ لسوالۍ کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یخیوي لسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهلتم دیش کورونه لمنځه تللی.
د قریشی په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وای کورې ړنګ شوی.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لړګي مات شوی دي. موږ بچی د استری دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي دي د کوڅې دیوالونه به لارې باندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی چې نم ورځ په قلار کې دی چې موږ د اسلامي امارت نه د بهرنیو موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه د خواهش دی چې موږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر از هموطنای ما شهید شده.
سموږ ديار لاس وطنوال شهیدان شوي. لاس کسان په میدان وردګ او درې نور په نورستان کې دي. په نور ولایتونو لکه میدان وردګ، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولې. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. د دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګن وي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرونو جنوب جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تند غبرګونونه پارولي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې وو. د کته هم په ځان لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1 میلیون جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی وو. همدا اونۍ هغه د طالبانو د کابل له والي ندا محمد ندیم سره کتلې دي. دې لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس په لاس کړي او په اړه تون غبرګون ښودلې دي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوي چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون له لارې د هغو افغان چارواکو د ورستنېدو زمینه برابره کړې چې په بېلابېلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبان حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والي د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې روانه اونۍ د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. په عین حال کې په جلال آباد کې پرون د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالان وربللي وو او په یوه غونډه کې له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله ضیا د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه، ازرارو او له دې وایرس د مخنیوي په اړه هر اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالانو ګډون کړی و او ژمنې یې وکړې چې د بېلابېلو خپرونو له لارې به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبیدالله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان راډیو مسؤول دی مشال راډیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل راډیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامې چې هغه ډېرې مهمې برنامې وې ګولډن برنامې وې د په منځ کې مونږ ته د یونیسف له خوا سپارټون راکړل شوی هغه خبره و خپل عامه پوهاوی ورکو. د دې لپاره به ډرامې اعلانات جوړ کړي دي.
په کونړ ولایت کې د ښکلا راډیو د نشراتو مسؤل ګوهر ساپی مشال راډیو ته وویل دوی به د خپلې راډیو له لارې د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکې او د خلکو د پوهاوي لپاره پیغامونه خپروي.
موږ کولای شو چې هغه روغتیایي برنامه کې د پولیو په وړاندې خلکو ته خامہ پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې موږ کله ګردی میز سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنې چې ډېرې مهمې دي او لا هم د ولس ذهن ترې نه دی خلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد موږ ترلاسه کړل یا کومه پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو. په آینده کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو. عوام مجالس کوم د پولیو په وړاندې
په جلال آباد کې د صفا راډیو د نشراتو مسؤل اسماعیل حضرتی مشال راډیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین د ژمنیو کومې ټیمونه دي د هغې لارې به موږ خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو اعلانات او کمپاین به ورته کوو تر څو زموږ کوم هیوادوال چې د دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه په راتلونکي واکسین سره برخه
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبته پیښه او په خیبر پښتونخوا کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 2 یې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه یې په لکی مروت کې ثبت شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به له روسیې سره په جګړه کې شاته لاړ نه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل څخه د 5 میاشتو په بشپړېدو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا یرغل د روان کال د فبروري په 4 پیل شو. تفصیلي صفي الله ستانکزی اوروي.
نن د جولای 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغې جګړې د 15 د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولای شي. نو موري تیر شپه په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکراین به د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نشي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنی او ملکي سیمې په نښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر خزینه پولیس ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړي او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. دوی وایي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار کولو لپاره نور امکانات هم نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبان تقاعد جبری کن.
نفیسه هغه پولیس ده چې په تیرو 10 کلونو کې د غزنی ولایت په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د دې میرمنې په وینا طالبانو وخت له رسیدو وروسته دا او نورې همکاران یې په جبري ډول تقاعد کړي، خو د تقاعد امتیازات تر اوسه نه دي ورکول شوي. نفیسه وایي خاوند کلونه مخکې مړ شوی او دا ولورې د 1 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي چې اوس دواړه بې دندې دي. نفیسی ازادی رادیو ته وویل
خوب روزگار مو میچلید نه ده.
روزگار مو خچلیده، چیرته نتلو، د خپل خلکو خدمت مو کاوه. موږ لاس واړه کندی او بیچاره یو، د لوړو بیو له لاسه له ډیرو ستونزو سره مخ یو. امارات مو وړاندیز وکړ چې تقاعد مو راکړي، خو امارات زموږ هیڅ پوښتنه ونه کړه.
از ما به خاصی نکرد.
تقاعد هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکونکو ته د خدمت دورې له پوره کېدو وروسته ورکول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته متقاعدو مامورانو د خپلو امتیازاتو د نه ترلاسه کولو له امله اعتراضونه هم وکړل. د دې ترڅنګ هغه ښځینه کارکوونکي چې په تېر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ښځو له ډلې د یوې لوروایي مورې د جمهوري حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه، خو تېر کال یې د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي مورې 4 شپېته کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه، هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور مې ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ، کار او ازادي په نوم اعتراضونه کړي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالیې وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته د دولت ډېرې ښځینه کارکوونکي په کور کې نولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د کندز د اله آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی لپاره یو پل جوړ کړي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د تیرو حکومتونو هم دې موضوع ته ډېر پام نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره پر سیند باندې پل جوړ کړي تر څو دوی په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د علي آباد پر بازار سربیره د کندز مرکز ته ورسوي. د خلکو د خبرو له مخې د پل نشتوالی د لاله میدان د سیمې زرګونه اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د علي آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان د سیمې ارباب قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کیمه باندې دلته سپنجری هم لیدلی دی او بو ته سیاسر هم لیدلی دی ډیر په تکلیف یو نو دغه موږ یو د امارت اسلامي څخه دغه خواهش کوو چې دلته زموږ ملت ته یو پل جوړ کړي زمینه مو ته مساعده کړي د پل او دا کیمه چې داسې کیمه نه ده دوه کسان پر باسي هغه هم ډیر په تکلیف او ډیر په مشکلو باندې
د اول لاله میدان د سیمې د پاخو عمر یو وسیدونکی محمد داود وایي له کوشنیوالې په دې هیله و چې یو ورځ به د دوی په سیمه کې هم پل جوړ شي خو د اویا کلونو په تیرېدو سره لا هم خپلې هیلې ته نه دی رسېدلی.
اسلامي عمارت خو موږ دا غواړو چې دلته موږ ته یو پل جوړ کړي دا قدر همکاري دې موږ سره وکړي دلته 15,000 کوره شپږ زره کوره د اول لاله میدان دوم دریم څلورم او دغه مو مځکه خپل اخیستې په شخصي دا کلیوال په پښتو اخیستې ده دغه پله دپاره چې دغلته پل را جوړ کړي او دغه به ملارې اویا کاله سو اویا کاله کې دلته پل نه دی جوړ شوی.
د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان خلک وایي اوس دوی د سیند پورې غاړې د هغو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي چې دوی خپل د غوړیو لوبوشکو څخه جوړې کړې دي. د دریم لاله میدان یو وسیدونکی محمد طایر وایي د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ډیر خلک دې خواته پراته وي او نه سړک لرو نه پل لرو نار باندې او په دغه دریا باندې که یو پل موږ ته جوړ شي ډیر مشکل دی موږ ته یو مریض مو تر یو ځای نه رارسېږي او اوس وروره مانه یو بل سیاسره چې راځي یو ماشوم راځي دلته چې دا اوبه ډېرې شي بیا دغه رفت آمد هم نشي کولی په دې خطر دی چې دا اوبه لږ دا ځای ته رالی رفت آمد نشي کولی اوبه یې اړوي.
د کندز د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم د لاله میدان سیمې د وسیدونکو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې سیمې لپاره پل جوړول د دوی په لومړیتوبونه کې ده.
د دوی مریضان اکثره وخت له ډېر پریشانۍ سره مخامخ دي او د دغه خلکو تګ راتګ د مرکزي ولسوالۍ لاله آباد سره ډېر مشکلات لري او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د علي آباد ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړې ولسوالۍ د چهاردرې سیند په دوه برخو ویشلې ده او د دې ولسوالۍ د نفوس یوه زیاته برخه د سیند پورې غاړې د لاله میدان سیمه کې اوسېږي.
او په دې برخه کې به ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید مرد دې امارات څخه غواړو چې دغه تیل به یې کښته کې دغه تیل په نورو ولایتو په نورو دولتو کې ډېرې به دې کښته شوي وي او د هلمند په ولایت کې دونه ډېرې لوړې دي چې بېخي انتیکل لوړې دي نو د امارات څخه همدا غوښتنه ده چې دا به یې را کنترول کړي دا شیان ارزانه کړي خلک ګرد در به دره سوله مسکینان وس کار نه پر کوي نه پر تیلو نه پر چاو نه پر بوریې پر هیڅ شي باندې وس کار نه کوي.
علاقه داری ما د ګل وزیر زوی د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکي ټول پاسپورټ هڅه چې دی تقریبا 1,300 کسانو پاسپورټونه چې بانکي ممبر پیسې والی دي او تر اوسه پورې متقاضین ته چې دی هغه یې ناهیلي کړي دي او ځواب نه پوښتو.
وکیل احمد احمد یم د واشیر ولسوالۍ څخه تاسره په تماس کې یم نو دلته خو دغه د مکتبو ستونزه د مکتبونو نشته او که یې هم دلته مسلکي استادان نشته نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
زه ګل محمد اشارک ولسوالۍ نه خبرې کوم د ننګرهار ولایت اشارک ولسوالۍ غلجۍ نه زموږ یو ستونزه په دغه ولسوالۍ سره کلینیک د هسپتال د غون ولسي ډاکتران په کې دي د کلي او چې کومه دواګانې راځي دواګانې خپل منځو کې سره توضیح کوي بېرته چې کومې ګولۍ مولۍ پاځي بس کوم ملاریا یې مغه پکړ ګولۍ ورکوي او که مورې کوم مغه پکړ ګولۍ ورکوي او که زکام یې مغه پکړ ګولۍ ورکوي او بل دغه خوراکي مواد راځي د کمزورو دپاره هغه هم خپل کسانو ته نه ورکوي هغه هم پهغون پوه شي څو ادارې ماما زوی سدارې کاکا زوی څو مغه ته توضیح کېږي او څوک حقدار هغه ته نه ورکول
کېږي. د کابل د رحمان بابا لیسې څخه دا پیغام درته پرېږدم هیله لرم چې مسؤولو چارواکو ته ورسیږي. دلته رحمان بابا لیسا کې تقریبا داسې کېږي چې لیلیا مخکې ورکوله په تېر حکومت کې بیا تقریبا درې میاشتې کېږي چې دلته لیلیا ځنډېدلې اوس مهال بیا شروع شوه څه وخت وچلې ده اوس تقریبا لس ورځې رسخطه شولې او بیا وځنډېدله. دلته ټول شاګردان چې دي د لرو لرو ولایتو څخه راغلي دي اوس وخت کې کریه هم جگ شاید تیل هم جگ شاید هیڅوک نشي کولای چې بیرته ولاتو ته ولاړ شي کورو ته ځن نه ورسوي. نو مسؤول چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زر تر زره دې په اړه فکر وکړي. د غام خوري ځکه چې مخکې د کال په پیل کې هم درې میاشتې ټولو شاګردانو له ځان څخه پیسې مصرفولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.